په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړیاو اساسي بشري حقونو خو پایلې د سات په خبرونو کې د کابل په دشت برچې سیمه کې د سیشن بي د ورځې د بریده غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم د بریده غندلې او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلي ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې له یوې میاشتې نه په لږه موده کې پر هزارګانو درېم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې د سیشن بې د ورځې د 14 په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ وین خالد زدران ویلي په دې 14 کې چې په یوه کاسټر ډوله موټر کې شوي اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپي اندي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسؤل وایي د روانې اونۍ په څلور ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمېرې تېرې میاشتې په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشار نه زیات شوی او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولې او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداري ورکړی و چې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومترۍ کې نښته شوي چې د اسرائیل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسله والې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تېرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسله والې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډله ییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته له دې چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسله والو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ د 500 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین یوه بجه د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبې ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري. د د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 15,000 ښودل کېږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وايي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې میشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیې لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
لکه څرنګه ټولو ته معلومه ده چې د تیر دو کلونو کې امریکایي غوښته چې پاکستان کې دفتر خلاص کړي خو متاسفانه د پاکستان له حکومت لخوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دوی اجازه ورته ورنه کړله چې دوی خپل دفتر خلاص کړي چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کیسونه لري خپل کارونه مخته بوځي. نو په دغه څو ورځو کې په دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلی دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو دلته بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد له ځان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی آزادی رادیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس ته خوانیول سوي دي او ورتویل سوي دي. صدا غه اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 15,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندې شوې دي. نن د اسلام آباد په بی ول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده مې پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستانه کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د گاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان نظر دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
کندهار ته له پاکستان نه ویستانه شوی کډوال بیا د انجنوب غډون د خپل ماشومان لپاره د زکړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونو د پاکستان په خونیزو مرکزونو کې زدکړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زدکړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته تر څلورم ټولګي زدکړې کړې دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زدکړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه ارسم از دور بیا حکومت راتو ال وی ولار سی تا شوغانیان اسلامی امارات مند غختن د سیم غبیر ته دل تسکل وای.
د یعقوب لار صدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاته سی او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پاته زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بلکان سدل توینه د مازو د شل داس نور کوچنیان د سالته مکتبونه پاته سی دي زدکړي کړي دي پر زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاته سی خدا بدا سی ولار سی او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلق لې کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای تر رسیدو وروسته د کندهار سپین بولد کاوتور حمله لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمیر انجنی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچې زدکړې کړي او هله لري چې پاته زدکړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سراوا خسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سپاره د قران شریف پاتې پولیسان ورڅتي ماچر اسوځس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زدکړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راځي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنونی له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغه پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزینه ماشومان ویر لري چې د نورو ملنونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو به برخه پاتې شي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونځو سره مخ دی
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړه غړني وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخله مکونه نست خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې څه مرلاسته نه سي او هیڅ هم نه سي کولی چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی د
درنو دوستانو په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو لوجه په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو. لام دی عملی واده ونه کړ خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما دو تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه تو دوی ټول لګښت مې ورکوه خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش دا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده. یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي خپل اولاد په وخت سره کوزه کی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسن و سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي خپل د اولادو خاوندان خود دي حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي خپل لورګانې حتی ور کړي دي خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشت ناستې دي.
بله کدار تو وایي چې ژوند دې په کورونو کې څه رقم وي یا هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ تلري تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه اوس به په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک یادونه وکړه
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي کوري ورونه دي کوریندار دي دوی په بیلابیل نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي ډیر زیات زحمت کلی ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې به رواني اړخ عاطفي اړخ نه دا انجونې څومره صدمه ویني
هیله شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی کوشش وکي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې سره مخ نسي
یعنی د واده لپاره دی و هلک او وی چلې لپاره ل دروي سلات تر 25 پورې نهایت تر 30 پورې ډیر یو خدای و د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وي څنګه هم ورته مثلا بیا غنچونې په کور ته زیری هلته هم له چالش او سوزو سره مخ کیږي په 25 کلو په ترس کې وي دوی ښه کولای شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سنبال کړي تر رسیدګي وکولای شي
هغه کورنۍ او تبه څه ولرو چې دوی همدا اوس هم خپل لونه په کور کې کینوي هماغه مشکلات موږ تاسو یاد کړی یا په کور کې دا کار کوي کو بل څوک د کار نسته یا د سارا کار کوي یا ګټیالی ده کنه دا هسې کورنۍ ته څه ویل غواړي
کورنۍ څخه دا ده چې د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهمه وي بیا د ورته وهي څخه که کله کار کوي هم یو سه هم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا د مونږ د ژوند څه وچرخېږي خو لطفا د خپل اولاد له ژونده وتلونکي سره د لوبه نه کوي ځکه هغه دوی که نن مثلا ژوند د کار کولی شي سبا چې هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بې جایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي
زینو کورنۍ کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې په ګډې سره اوبرو
موش ډیر کله لیدلی او ریدلی او وینو یې اینی شهیدان پات سی د دې چې اغه جنې چې پر کور پات سی یا واده ونه کې یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کې نو بیا د کورونی نور غړي ور سره او تری خواله کې نا وړ چلند کې بي غور ور کې د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني دوی ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کېږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کې ور کول کېږي مشکل دې لري چې کورونی ډیر لښ پیدا کېږي سسنا ډیر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسې کولای ته د ژوند ګډ ملګري نسې ټاکلی په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی موږ د اوژو بار دی داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر اوژ بار دی دا د ټولنې او د کورنۍ د اوژې بار دی
دا څومره منفي عواقب لري تل څه
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي ډیپریشن ته رسي ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې موږ اوریدلي دوی وایي چې د دې ټولنې د نیمایي قشر د ډیر سخت رواني حالات سره ژوند کوي په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډیر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیري دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تربلې ورته سختې او هیڅ دغه سي رواني او ذهني چې نه مسته چې دوی ته لږ د اطمینان او ډاډ سبب سي نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیري دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي دوی رواني علاج ته اړتیا لري تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه د داسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده یو ښځه مثلا خلاصر نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر یو نارینه یاستئ، د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لونو سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لونې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په وا کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچېرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویې نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یا یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یا فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده لار خورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین نه ده لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي. عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې اکله څه وایې؟
کامل اندازه سي ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځې لوست کړي، مکتب ویلي، پوهنتون ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لویې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت کتل.
کله بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنتیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بی ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې اوس سلام مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوړ مشکلات له دینې راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې والله فلاني سره د باندې لګېږي، یا دا ده چې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا ده چې والله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا ده چې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې نه. هلته اوسنیو شرایطو کې که د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېرو عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کې عقیده پوښتي، ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره به دا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسلې دې باز ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل، دا دې باعث ګرځېږي چې خپله وریندار یوه مشکل ګرځېږي ترور لپاره. ولله دا خو کور ناست دی، او دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، او دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسېږي، یا داسې یوه پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یي، هغې تحصیل نه یي کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزه د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي. کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده. که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده. او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده. ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې. یا مثلا هغوی دې ته مجبوره نه کړي چې باید
مجبوری ورځی د دې لپاره چې خلک له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه هم راځي د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري. دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سم چې خدای مه کړه هغوی په خپل وخت کې ظلم وکړي، د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. د دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک یې خبرې، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې پخپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا زه یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنی تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. زه څه ډول یو ژوند غواړم په آینده کې ولرم، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم پخپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې، خپل آینده ورباندې آباد کړو. داسې تصمیم خدای مه کوه ونیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو، او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته رانه شي، او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه کرسي ګلې.
درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی په کابل کې د خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د ته صغیر تر کومه مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وی رسیدلی، رشید شوی نه وی، او د ذهن او عقل د ته نوی رسیدلای چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلاری د لاس ور کړی وي، یعنی د رشد حالت ته نوی رسیدلای، د ځواني مرحله ته نوی رسیدلای، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نوی رسیدلای او د خپل پلار د لاس ور کړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چار چاپیر کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبري وکړو، په پایل کې اواز په دغه چار چاپیر خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوو چې 1400 کال د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم شان کې 1400 کال د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدېږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کال مخکې دغه بنیان گذاري شوی دي، بنسټ یې کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترې ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې متبدلوي، تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورې کړی، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلې وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق د باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل سوي دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې ده د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسره ته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغسې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بې خبري د اسلامي احکامو نه ده، بې خبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بې خبري ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغه چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بې خبري ده د الهي احکامو نه، د قران عظیم شان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بې خبري ده، د یتیم د حقوقو نه بې خبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړه وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیله، بل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیرې وکي او یتیم مال وخوري.
دغه سکسان چې دوی د یتیم مال خوري، اته دغه په سر باندې بند نوي،
آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سي یو مال باندې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مساله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي تاریخ ثابته کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلې ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده د الله پاک عذاب نه به هیڅ کله خلاص نشي د الله پاک عدالت نه به هیڅ هغه خلاص نشي او هم په دې دنیا به ورته الله پاک اجر ورکړي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترې نه اخلي د یتیم باندې چې هغه ظلم کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترې اخلي الحم طاریدنی ابهم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمیدلی وی او د دوی تاب کیږي
رازودی ته چې کلا یو څوک یتیم سره خ چلان کوي کومې ګټې لري په دې اکل هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک دی یتیم په سر باندې لاس کشکې حتی دی یتیم د سر دی وښتان په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي د موضوع ته روښانه کړی
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري نه یوازې دا چې مال او تساتی بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې همي فزیکی روزنه ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه و روزي هم ذهنی رشد ته توجه کی تعلیم او تربیت ته توجه کی هغه به تعلیم پرنګ دي د تعلیم سره مساعد کی کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلان نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده هغه مال نه د په فزیکی او زهنی رشد کې تر نه استفاده او کی البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوه ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنه لپاره تر نه استفاده وکي نو دا پورا حق ده په اولیاء باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکی ته باید پوره
بله استاد کله چې یو ماشوم لپاره نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي لروهي په لاره د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره اقدمانوي
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خو دته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې دته ایجادولای شي لکه چې تاسو ورته یادونه کوي کولای شي د اقدمان تربیه کې کولای شي د ذهن خشن تربیه کې لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده نو والدینو ته په کار ده یا د یتیم سره پرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي ډیره وخت لیدل شوې دي چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نکيږي چې خپل اولادونو سره کیږي هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي اما په زینو زاینو کې داسې هم لیدل شوې دي بیا چې یتیم هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي حتی ل خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کوي هغه په راتلونکي کې هغه شخصیت لري خشن برخورد سره کوي رفتار سره کوي نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري دای به همیشه توند برخورد بلری همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمندی نو او کچیر برعکس په مهربانی ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي نو پراتونکو کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستی شخصیت بلری او لنور سره به د نیکو روابط او د ټینګولو شخصیت بلری
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه یو سره کړی د د د ځواني مرحله کې تر سپینګری وي د غلطه بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د سیاو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي آیا دلته بیا د نیکی توقع له د سیاو ځوان نه دی کولای سي
نه یوازې تر د خپل دوراره د سرپرست په توګه بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هر هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي په راتلونکو کې کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد نطفینه بل اخره د رشتر حالت په بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو پراتونکې کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خې تربیه یا د خ روابطو یا د حقونو د یادي توقع تر نه ولري
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته کچېره په یو سیمه کې یتیم د سپاتکی چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وی چې دایلغه استفاده وکا بیانو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق هدا کړی
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري برنامه ولري د هغه فزیکی او ذهني روزنه نته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي دلته حکومت برجو کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی د دې ته بودیجه باید چدا په نظر کې ونی سطح باندې او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه کی هغه شی پوندار دي هغه شی کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کی ورته مرکزونه ورته جوړ کی دوی ساتنه وکي
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غونډې یو ملک کې د لپلار پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د تڅ کول پکار دی آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامعې ته وړاندې شوي دي دوی ډیره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین لخوانه ورته توجه شوي ده یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده خپل ځان ته توکل کړی ده چې تر ډیره دا دلیل قناعت وړ ده چې دوی خپل خپل ځان ته رشد ورکړي او خپل خپل ځان ته توجه کړي ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې او اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساينس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړي، تربیه حاصله کړي ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیم ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپل رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنګ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاس نیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپله خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې همدا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته چې د دې سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي ترڅو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي، دغه کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینې ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غا کوم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري، ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بے سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاک خبري وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ٹکرے پغاڑا س سپنے میں پریدی یوانا دوارا سپنے میں پریدی یوانا دوارا تسخیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پپل از غیمی از غیرہ اوکے لزرمی سنوے از گیر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روغا زڑے رپی گی چل منس کوی